درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زر کوم کو ستړي مسیح خدای دې وکړي ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو لاستې ولسم ټولګي وای شلم لسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپیژندلې، همدارنګه شمزی لرونکي حیوانات د عالي حیواناتو څخه وه چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیسټمونه چې دي هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیسټم، د هډوکو سیسټم، یعنې د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بې شمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. راسه په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټوله چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ استاد سي درس به د 145 صفحې څخه تر 145 صفحې پورې دوام وکړي. اوس موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیستم یا هم سکلیټي سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وه، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نغز ښه معلومېږي، یعنې د ملا تیر لري، او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغه برخې ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی. همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنې د ودې په حالت کې دی، او پاتسو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دي د دوی سره د ودې اندازې ورته چیکي محدوده ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساجو ډېرېدل چې دی موږ په شمزی لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دي غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنی د هر یو سکلیټ دی یو د بس ښه فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښې سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغکې دغه سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي، چې دغه عمومي دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي، بندونه، دا ټوله چې دي په کښې کې شامل دي، او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کړپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتې نور ټوله شمزی لرونکي حیواناتو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپله پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطني یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خاصرې لګن برخه به پکښې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي چې د هغه په وسطه چې شي کوي حرکتونه کوي، مثال ټوپ وهي د یو طرف څخه بل طرف ته، دغه ټوله جوړښتونه به موږ په چونګښه کې وینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړی جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دغه کم د سر برخه چې ده هغه له نازکو هډوکو څخه جوړه سوې ده، د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري، او د ملا شمزی یې لګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده، او د سینې په مخکینۍ برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم وجود لري، چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دی، چې د دوی سره د دوی په توازن ساتلو کې، د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې ووینو یا هم په پیشي کې ووینو، موږ به مختلف جوړښتونه تر سره سي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي، مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دي دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول سوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پیشي په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې دي هغه د چونګښې څخه فرق کوي، د دوی و حرکاتو ته، د دوی و کوم فعالیتونو ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دغه کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت یې سره ترتیب کړي دي چې مختلف نسجونو له مخې دوی جوړ شوي، چې د دوی دغه کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمله بیا د دوی چې رامنځته کېږي حرکت رامنځته کېږي. غړي چې دي عموما د حرکت له نظره که چیرې موږ ورته وګورو په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې ارادي غړي دي چې د چا په کنټرول کې اوسي، چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده، یعنی دوی بېل زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډوله عضلات به موږ ووینو چې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلاتو او بل یې هم سکلیټي عضلاتو، یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دغو درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب سوي دي. چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلاتو وروسته، لکه څنګه چې وویل شوي عضلاتو څخه معده، کولمې، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلاتو څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کوم سکلیټ دي عضلات پرې راتاو سوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د غړي یا عضلاتو وروسته راځو هضمي جهاز وایي. هضمي جهاز چې دی هغه ټوله شمزی لرونکي حیواناتو کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي په کښې کې، او په ځینو کې بل ډول یې. دی چې دي د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دي واښه خوړونکي وه، او ځینې یې هم د مثال غوښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزی لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کوم شیان شامل دي، هغه خوله ده چې په خوله کې کوم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کوم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کېږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دي چې مثال دغه کوم ځینې شیان چې دي په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومې دي، مری ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کوم هضم سوي خواړه چې دي هغه تر لویو کولمو پورې رسیږي، چې لویې کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات، چې یو یې د پانکراس غده او بل یې هم د ځیګر غده ده، چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دي هلته د کوچنۍ کولمو د لومړۍ برخې سره چې کوي د کوچنۍ کولمو داخل ته لیږدوي، چې دا چې دي د خوړو په ټوټه کولو کې ډېر کومک کوي. همدارنګه د که چیرې موږ د کبانو یا سرشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو، دوی چې دي کوم تشي بولي فاضله توکي چې دي او جنسي حجرې چې دي هغه د کلواکا په نامه د یوې مجرا له لارې خارجوي، یعنې د دوی کې چې دي د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې د دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دوی خارجي کوي، دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمي سیستم په نظر کې ونیسو، هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي، لکه خوله ده، حلقوم دی، مری ده، معده ده، وړې او لویې کولمې دي، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چنګښ خوله موږ په نظر کې ونیسو، په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني کوچني غاښونه دي، خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی، او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري. او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي، هغه د میری ته ځي. کله چې میری نه چې دی هغه د معدې سره وصل دی، چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي، د معدې وروسته بیا ځانچیر رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچنیو کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي. چې غټو کولمو ته ولاړ سي، هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنۍ برخه د ریکټوم سره دغه کم اضافي مواد چې دي، نه هضم شوي مواد چې دي، هغه هلته چکې ذخیره کیږي او له کلواکا څخه اطراح کیږي، چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمې جهاز په نظر کې ونیسو، د دوی کم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي، او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري. چې د دوی مشوکه چې ده، د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کم مشوکه چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوکه چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه چیکی چوتکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته میری راځي، او د میری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججوري باندې بدلیږي، چې په ججوري کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پسته کیږي، نرمه کیږي، تر څو د هضم وړ وګرځیږي. او د ججوري وروسته چې دی لومړی میده راځي، او بیا وروسته شاتینګ راځي. خو دغه کوم شاتینګ او ججوري چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي، دغه جوړښتونه پکښې کې نه لیدل کیږي. همدارنګه په تلیرو کې حیواناتو کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د واښه خوړونکو د دوی دواړو د خپل په منځ کې فرق لري. د واښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري، چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي، او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه غوا، پسه، اوښ، دی چې دی څلور برخې معدې لري، چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی معدې ته ځي، چې په هغه کې دوی کراکر بیرته د معدې څخه خولې ته خوراک راځي، او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سي ښه پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د معدې، چې په هغه معدې کې بیا څه کیږي، هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي دي، د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي، چې د هغه په واسطه کولی سي خواړه چوټ کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات، د حیواناتو، د زهایتین، د ټول د یو د بس څخه فرق دي. تاسو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته، د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه، شریانونه، وریدونه شامل دي، چې د حیواناتو په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي د رقم وریدونه چې دي هغه ناپاک وینه یعنی چې تصفیه شوی و نو د کاربن ډای اکساید هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دي هغه د زړه څخه پاکه شوې وینه چې تصفیه شوې اوسي، یعنی یوازې اکسیجن لرونکې وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي، چې په هغو کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري، چې دغه کوم د سږو څخه، برانشونو څخه چې پاکه وینه هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي، لېږدول کېږي. او په چنګوښو کې چې دي دوه دهلیزونه او یو بطن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسي پاکه وینه او ناپاکه وینه، هغه چې کله فشار پر راسي د انقباض او انبساط په وخت کې، دا دهلیزونه راټولیږي او وینه بطن ته ځي او هلته مخلوط کیږي. یعنی دوی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تیلرونکي حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دا شریانونه چې دی پاک وینه او وریدونه نه پاک وینه تر زړه پر رسي او په سږو کې تصفیه کوي. دا اوس موږ اساسي د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه هاضمي جهاز واضح کړي، دویمه پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی، او آخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ساس ټولو ته توجه ښه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند بیاست. شروع خلاص دولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم او تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایم. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټوله وپېژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سرته رسي، لکه هغه تغذیه د اطراف د تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه موږ او تاسې تر ډېره حده پورې زده کوو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 113 صفحې څخه تر 123 صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو د ریښې سیستم ته. د ریښې سیستم د نباتاتو د بدن هغه برخه ده چې په خاوره کې موندل کېږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریښې چې دي د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې، ملاتړ او ودې لپاره ډېر اړینه او ضروري ده. ریشه چې د خپل ډېر ډولونه لري، د مثال په ډول اولنۍ ریشه ده چې دا چې دی د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنۍ ریشه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنۍ ریښې وروسته ثانوي ریښه ده، دا چې دی د اصلي ریښې څخه تولیدېږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریښې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي. ریښه چې ده له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکیې جذبوي. همدارنګه د موادو دا مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه چې کېږي لېږدول کېږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریښه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي، یعنې په ځینو نباتاتو کې ریښه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بېلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کوم نباتات چې دي د هغوی ریښې اړوند دنده سرته رسي. همدارنګه دوی چې دي د میکروبیال تعاملات، یعنې ریښه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نورو موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې د نوي نبات چې دی د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریښه مهم رول لوبوي، یعنې ریښه چې ده د هورمونونو لکه اکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پېژنو. ریښه چې ده خپله یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی څه کوي ساتي. ورپسې بله برخه چې ده د ودې کولو سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په څه کېږي په چټک ډول سره په تیزي سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی څه کې جذب کړلی شي. چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل شوې ده دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنې د دوی په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري، دغه کم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري، چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسېږي. یعنې د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپېریال پورې عموما اړه لري، خو یعنې کم چاپېریال کې چې دی اوسېږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د هغو څخه مثال موږ وایي د ریښې سر چې دي، د دوی اساسي دنده چې ده د ریښې د حجراتو او د خاورې د میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریښه له خاورې څخه د څه شي کوي، د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي. یعنې د ریښه چې کله په خاورې کې شخ کړل کېږي، دغه برخه چې ده د څه شي لاغس کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره څه شي کوي لاره برابروي. همدارنګه د ریښې سر چې دی ژر د بدلېدونکو حجرو طبقه په کښې کې شتون لري. ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده هغه چې د اساسي دنده یې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکۍ سره څه کوي، وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي، چې د ریښې اوږدوالی په دې باندې څه کېږي زیاتېږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې څه کېږي په دې برخه کې موږ وایي اوږدېږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي، چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژورېږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لیږد ته چمتو کېږي. ورپسې رازو د کم ریښې داخلي جوړښت دی، په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمېرل کېږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کېږي، لیدل کېږي او دی چې دی د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپي چې دی د سربیرني او اندو چې دی د داخلي برخې معنا ورکوي، چې دا چې دی د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خان جوړوي. همدارنګه د واسکولر بندل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده، په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري، چې زایلم چې دی هغه د اوبو مدني موادو د ریښې په واسطه چې کېږي جذبېږي او د نبات و نورو برخو ته لېږدول کېږي. همدارنګه د فلویم چې به دی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوې یا ماده سوې وي هغه را اخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته څه کوي فلویم رسوي، چې دغه فلویم دغه انتقالي انسان چې دي دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه، چې یو یې ویایوي نباتات وه، یو یې غیر ویایوي یا انتقالي ویایي نباتات وه. یعنې کوم ویایي نباتات چې دي هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري، چې د خواړه چې دي په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولېږدول سي. مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دي په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري، تر څو کم مواد چې اماده کېږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي هغه و نورو برخو ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریښې ډولونه. ریښه چې دی لکه څنګه چې موږ وویله د شکل له مخې دوی مختلف جوړښتونه لري، چې عمومي یې موږ په درو برخو ویشو، چې نیغې ریښې دي یا هم ټاپ روټس دي، چې دا عموما لکه څنګه چې د نامه څخه معلومېږي په دې کې کم فرعي ریښې چې دي هغه لږ دي او هغه اصلي ریښه چې ده هغه واضح په کښې کې معلومېږي. او دوی چې دي دغه ریښې چې دي کولی سي د ځمکې لاندنۍ برخې ته و اوبو ته څه وکړي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشي مئی یا دوه پلئی نباتات معمولا دغه رقم ریښه لري. ورپسې خپرې ریښې دي چې فیبرس روټس دي، چې عموما د دې کم ریښې چې په دې کې د اصلي ریښې او فرعي ریښې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریښې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پرې ځان رسولی دي. او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمئی یا یو پلی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي، او دوی عموما په دوه ډوله دي. یو یې چې دي نیغې ریښې لري، او بل یې خپلې ریښې لري. کوم چې خپلې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریښې چې دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریښو په مستقیمو ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریښې فشار ته. ریښه چې د فشارې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریښې حجرې د اوبو د جذب او لیږد په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریښې د ویسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي، او د نبات په ساقه کې اوبه پورته شي که یې لیږدوي. د ریښې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنی ریښه چې ده د اوسموسس د پروسې له لارې خاورې څخه اوبه جذبوي. په خاورې کې لوړ اوبو غلظت اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني موادو انتقال دی. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاورې څخه د حجراتو په داخلي برخه کې چې کوي راټولوي. وروسته دغه د اوبو د داخلېدو شي سبب کیږي، ځکه چې د محلول غلظت په ریښه کې زیاتیږي. بیا هایډروسټاتیک فشار دی. اوبه چې دي د داخلېدو له امله په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بلل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لیږد پیلوي، او په ځانګړې توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کیږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسو وایو دی چې دی دغه د اوبو پورته لیږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه شګر وي کموي. او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسو به ډېری وخت خپل کله چې سهار ویښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسئ. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري. دوی چې دی د اوبو او منرالونو لیږد، د اوبو لیږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دوی سرته رسیږي، او دا پروسه چې ده د نبات د تغذیې، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې چې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسو وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې ډول سرته رسیږي. اولی چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کوم ریښتان چې دي یا ریښې ته ورته ویښتان ته ورته کوم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د چې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویښته ډولو ریښو له لارې داخل و حجراتو ته چکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لیږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا و د دې کوم پړاوونه چې دی چې کې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې سرته رسي. ورپسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تعرق څه مطلب چې دی؟ ساتونکي حجرې چې دی دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی چې دی د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه بحث کوي، او دا نباتات په پانو ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شریخ په ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دی ډېر وخت د لوبیا په څیر وي او دغه برخه چې د خپل په ځان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه سټوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده او د تعرق او د ګازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی. تعرق موږ او تاسې وایو چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو ساقو او نورو برخو له سټوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړو غوښت من بیاست شرغ لاس دی ولسم ټولګي ون نو لسم الوسط نن ورځ راځو د شمزې لرونکو حیواناتو د ډلې څخه تل لرونکو حیوانات یا هم ممالین پیژنو. موږ ستاسو درس په د یو سلو یو سلوشتمې صفې څخه تر یو سلو پنځوسمې صفې پرې دوام وکړي. راځو تل لرونکو حیوانات هغه